Esta sonaída.
شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونه نومیږي، نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه استازیو برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي او د ښځو پر کار ګرځېدو راګرځېدو او نورو فعالیتونو هم ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو زده کړې هم منع اعلان کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی دی او رسنیو خپور کړی دی، ویلي دا د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
نسبت تیر کال د سکل لمک سره واقعیت یو څه اندازه زیات دی. بدبختانه چې د سلیر په شاوخوا کې زموږ هیوادوالو ژوند هم له لاسه ورکړی. له ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه همداره چې د ګازي بخاروي د استفادې پر مهال د احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي.
د شرافت زمان په وینا په مړو کې 15 نارینه او 9 ښځې شامل دي. تیرونی هم د خوست په یو هوټل کې د یوې کورنۍ 15 غړي ګاز نیونې له کبله مړه شوي وو. درېونی مخکې هم په خوست کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ 4 غړي مړه شوي وو چې درې تنه یې ماشومان وو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی، په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوی ده. اسرائیل پرون په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اغیانو د میزایلو او بي پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړي چې د حوثی اغیانو مشران به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلي دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلی تر اټکل د بدی حواله کبله ته د چبان دی 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایی دګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوی وي. دلتا شرکت شاوخوا یو له سوال وتنی لغوه کړي، خو نن پر دې کار کوي چې د غستونځه هواره کړي. د فلایټ اویر ویب پانی د معلوماتو لمخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 2 سوال وتنی لغوه شوی دي. دغه ویب سایټ په باور پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 3000 زیاتې الوتنې لغوه شوې. دا سړي رډو ماشومني خبري مجله په منځني سبا 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان جونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چرته افغان طالبان د دې دوه ورځنی غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزید:
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی حکومت پر اسفت پیژندل نور زندېږي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان نه څکله، اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې پنوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو سل پنځوس استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه، او د مسلم ورلد لیگ سیکرټري جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربه توپ جوړه کړې ده. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګه خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړې ده چې پاکستان یې کوربه توپ کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډېرې کمی دي، او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګېدلی دی.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په دې پښتنو په دې معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کړو د سبق ترته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوا ورکی چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانه ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه، او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسېدلی ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې درویشت سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تره هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینه او حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او داغه وجه دا ده کنه چې زمونږ د افغانستان تر منځ تک راتک ډیر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخایي، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخا اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا ده چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقي د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري، او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمیر افغان جونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریس اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده. هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت له اړخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمینه برابره سي.
د دیني عالمانو ونډه او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمې دي. څومره چې د دیني عالمانو خبرې او نصیحت له دوی د خولې څخه په خطبو منبرونو کې د خویندو په اړه، د هغوی د حقونو په اړه څومره مهمې دي، په خلکو اغیز کولی شو. باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دیني علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو، فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 انجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوې دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سي لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو پنترون دروازه تړل. دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکي او دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې د طالبانو د فشار ده چې د اسلامي او اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتې طالبانو باندې او نړیواله ته ورکی چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې پزغر ده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغه تم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې. هغه د پاره مې هغه ده چې هغه باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مونږ تاسو د هیواد د وطن په ګروان مې نیسي.
تاسو چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي، که چیرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درینی مو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړی خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړی دي، علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایي سي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایي سي حکومت اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاری او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګوري چې طالبانو دغه کار چې د اسلام سره اړخ نه لګي اسلام مخالف کار دی چې نجونې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستی چې په طالبانو باندې فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکړي دا کوئی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې سلور مظاهرو ته اجازه ورکړي دی پنځه سو کسانو ته چې ټول ټول شي او مکتب او ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکړي نو د سیکونډ چې هغه ته فارغ واخی او هغه یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله تصمیم واخی نو هغه کابل کې دوی د قطن د اجازه نه ورکړي طالبان دغه ته چې مخکې خو ایتونه تللی او سره خبرې کړي په دې مسله کې وایي چې دا سمره دغه دا پاتې شي په افغانستان گاوند کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کیږي دا غونډ اسلام آباد کې دایره دل د یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکړي دغه اسلام آباد تاسو گاوند کې مونږ کوو او هغه گاوند چې هغه متهم په دې چې طالبان سره مرسته کوي طالبان حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانې دي طالبانو دغه عمل نه او هغه وایي چې په دې کې طالبان سره نه یم او دا طالبان خپل کار ته وزه دغه د غونډې ملمه يم دلته کوربې يم بخنه وزه غونډې کوربې يم خپل لازمینه کې په کاب اسلام آباد کې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له شاغل وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي هوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
قطر وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی تو پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځنګړي ډول په غزه تړنګ کې پر یو اوربند د سلاکی دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمه په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 6 د دو تر لوړی مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشي نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ایران د سپای پاسداران دوه قمندان حسین سلامی د توغندیو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دیاړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې شاغل اسلامي په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې دغه پوځي اډه په یو غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې ده. دا خبر هم لرو چې د روسیې په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بی پیلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي. د سیمې والي ایفګینی پرفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. پریفیشوف ویلي چې دغه ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان وراوشته.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته په ګرانه بیه صادروي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیژې ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وایي له تیرو دې شکل نه راځي دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هرمیا شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمی راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشټون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات یې اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستان کې کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسنګي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي. دا اوس یې پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. کچیر دلې په خپل ملک دا کار سره رسم سي دغه سیوم به د خلک پر کار سي دلې اوم به د کار سره رسم سي. اوس دا جز مش خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعال سي جوړ سي نو په پاکستان ته ضرورت نه په بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وايي د سویلي زون لبیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یواز د پاکولو او مالګکولو لپاره.
دا د کندهار ولاسه مشخل د جټولو او دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لبیا موږ د صفاکو مالګورکو بیا یې اسو کوټه انو د یلمن سم راځي د راتیم راوړي انو د کلاتم راځي د غولایتو سره راځي ان یمروز دم راځي ان مشخپل اخته په دغه بوختیو د کندهار ولایت اګه ټولو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
پنړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوتانو خلوی او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمينه برابر شي.
بل راپور د حمامونو په ارتباط لرو. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخو بود حمامای زنانه بود آدم میرفت
پخوا خوبود. اول به مخبل کالی منزل، بیا به مخبل زان منزل. حمامونه او ترد. اوز پلاستیک او بوتون سوازو او او بگرمو. زان سم نسو منزلی. زما و دلمسیانو می پدیزمی که سارده کیگی.
ده هرات خال پخوا وقتونو رهیس دستری او خو حمامونو پا درلودو مشهور و. ده ده خار ده بدایا او بیوز لوکسانو پگردون طولو با ده حمامونو لیمکاناتو گرد پورتا کولا. د هرات ولایت اوسیدونکو دوه میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وای چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
ژمی دی، هوا سړه شوې. له هغه وخته چې حمامونه تړل شوي زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
قبلان که بود اما ما وا بود مردم می رو اما خور بیازی
تر دیولان دی خلق به زمی هم را نپوهیدل گرم همامونه باوا ما او ماشومانو بمی پا گرم همامونو که زانو نمیزل او نه ناروغی دو ده همامونو پا تدلو خلق اردی چه پسر هوا که سر و زانو پریمینزی ناروغ او سینه و بغل کیگی مونگ دیر بدبخت او بیچاره خلق کیو
اما بلو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکو زرین هم مرته شکایت لري وای ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یو لویه هوساینه وه چې د څلوېښتو تر پنځو افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. موږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کیږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو، خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکو شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبانو حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې خپل واکمنۍ څموده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم متړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې پیغامونه لرو او زحمت چې بر اجازه اخلم.
ستاسو له پیغامونو
طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
د زلمی هواد مل هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېشي.
زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم. د نوي کال پر ارتدو سره باید موږ هیوادوال ونې کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېرې خلک ونې کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونې کشیږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسو پیغام